ساعت شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. په دې خبري مجله کې اوري، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې د ایراني چارواکو دا څرګندونې چې د امریکا بندیزونه به سبب شي چې ایران افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي، له دې مسالې سره ارتباط نه لري. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د فرانسې ولسمشر وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. او روسیې نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازي جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. بشپړه خبرونه. د روزګان ولایت ته ولایتي شورا یو غړی وایي د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ د ښځو او کوچنیانو په ګډون څلور غړي وژل سوي او یو کوچنی ټپي سوی دی. د ولایتي شورا غړي محمد کریمی نن پنجشنبې سهار ازادي راډیو ته وویل چې بهرنۍ ځواکونو دغه برید تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ترینکوټ ښار اړوند سرتور بابا په سیمه کې پر یوه کور کړی. ښاغلی کریمی وایي
د اطلاع کورنۍ مکمل لمنځه تللې ده. خود جلال خان کللې دي، هغه سړی سړی اطلاع خپل لمنځي د اطلاع معنه مړه ده. د اطلاع لور ورسره مړه ده. د اطلاع یو زوی ورسره چې لکه زوی ورسره چې سوی دي، او د اطلاع یو زوی زخمي دي چې په ترینکوټ ولایت کې روغتون کې دی. اوس دغه څلور کس شهیدان شوي دي، او دغه یو هلک د شدید زخمي دي په ترینکوټ ولایت روغتون کې دی. شنی دي راغلی ده ته وه.
د دغه ولایت د څلورمې پلې لیوا مسؤلین بیا دا خبره ردوي چې په دغه ځای کې په هوایي برید کې ملکیان وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو ورځو راهیسې افغان او بهرنیو ځواکونو د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف مځکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې شاید د بندیزونو د زیاتېدو له کبله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د عراقچی له قوله ویلي په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي، او په کال کې له ایران څخه له 3 تر 5 میلیارد یورو د باندې باسي. نوموړي ویلي 288,000 افغان زده کوونکي چې ایراني ښوونځیو او 30,000 په پوهنتونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالی فشار راولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي کوي پر هیواد بندیزونه زیات اغیز وکړي، او د تیلو صادرات یې صفر سي، ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي. په هرات کې د یوې کورنۍ درې کوچنیان په موټر کې د اکسیجن د کمی له کبله مړه سوي دي. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یوه موټر کې پاتې سوي کوچنیانو ته د کافي اکسیجن نه رسېدو له کبله له مړو سوي څخه دوی په موټر او یو بل یې په روغتون کې ساور کړه. د دې روغتون رئیس محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د سې شنبې په ورځ سوي وه، او د دوو کوچنیانو مور او پلار د متوسطه طب په انسټیټیوټ کې ازموینه درلوده. ده وویل دا وایي درې نجونې، یو 8 کلنه او 4 کلنه، او بله 1 کلنه چې پلار یې په موټر کې پرېښي وي. هغوی په ازموینه بوخت و. کوچنیان د ګرمي هوا او اکسیجن د نشتوالي له کبله له تنفسي ستونزې سره مخامخ سوي. دوه کوچنیان هملته مړه سوي، او یو کوچنی ژوندی و چې د روغتون په عاجل اتاق کې سا ورکړه. ښاغلي جلالي زیاته کړه چې د دغو کوچنیانو مور او پلار دوی په موټر کې دننه بند پرېښي وو، او د موټر دروازې او شیشې تړلې وې. تاسو موږ غلاز ادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له ایران سره اټومي موافقه باید وژغورل سي. د لټولو لور یو غشتل چې آرام سي. تر دې مخکې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لګولي. دا ورسته له هغه چې تهران د نورو یورانیوم د غنی کولو تهدید وکړ. د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فلز صنعت هدف ګرځولي. تهران ویلي چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې له ځینو ټکو مخ اړوي. تر دې یو څو ساعته مخکې ایران ویلي و چې خپل اضافي غني سوي یورانیم او درې درني اوبه به نورو هیوادونو ته نه پلوري، لکه څنګه چې په اټومي موافقه کې راغلي وو. همداراز یې خبرداری ورکړی چې په شپېتو ورځو کې به د وسلو جوړولو د کچې یورانیم غني کړي که د نړۍ قدرتونه نوي مذاکرات ونه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه تیر کال خپل هیواد وایست، خو نور 15 قدرتونه جرمني، فرانسه، برتانیه، چین او روسیه د دې موافقې برخه پاتې سول. خو اوس جرمني، فرانسې او برتانیه انتقاد کړی چې ایران یو شمېر داسې اقدامات کړي چې ګواکې د هرکلی په معنا نه دي. دوی تهران ته خبرداری ورکړ چې له موافقې ونه وځي. روسیه نن د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال نازی جرمني ته د ماتې ورکولو څلور اویایمه کلیزه ولمانځله. د مسکو په سره میدان کې دا ورځ په پوځي رسمي ګذشت سره ولمانځل سوه. ولسمشر ولادیمیر پوتین، صدراعظم دیمیتری مدویدیف او د قزاقستان پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف هم په مراسمو کې ګډون وکړ. پوتین د رسمي ګذشت په پرانیسته کې ادعا وکړه چې له نازی جرمني څخه د اروپا اصلي ازادوونکی شوروي اتحاد و او د اوکراین پلازمینه کیف یې د روسیې لرغونې پلازمینه وبلله. ده وویل
موږ ورځ په ورځ د خپل ملت د جګړې بریا پیژنو. دا په مشخصه توګه زموږ ملت و چې وطن یې وژغوره او دفاع یې وکړه، چې د ټول انسانیت لپاره هیله او ژغورونکی شو او د اروپایي هیوادونو اصلي ازادوونکی.
منتقدین وایي د دې ورځې له لمانځلو د پوتین اصلي هدف خپل قدرت ښکاره کول دي. د روسیې دفاع وزارت مخکې وویل چې 14,000 پوځیانو او 130 پرمختللو وسلو په دغه رسمي ګذشت کې برخه درلوده. د خبرونو پای
خبرونه مولا ساجي رادیو واوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو ایرانی چارواکي د څرګندونو په ځواب کې وایي چې د امریکا بندیزونه او کډوال دوی جلا مسئلې دي. د کابل پولیس وایي پر کاونټر پارت موسسې د حملې په اړه استخباراتي معلومات نه درلودل. نور به د افغانستان محصولات نورو هیوادونو ته د افغانستان په نوم صادرې شي.
دی جی آئی دی پروسی شروع پا افغانستان کے خاصتاً دی کرہنے پا سیکتور کی دی اولین زل دی پارا نن شروع کی گی پا صادراتو کی با یو لوی پر مختاک بھی.
دا افغانستان دا بحرنو چارو وزیر بشری حقونه دا سولی پا خبرو کی اساسی شرط بولی. دا کندهار زین دینی عالمان او عام وگری دا جگری دا بندی دو غشت نکوی.
گر سر پا طول وقت که دا جنگ کول بدویل حرام دی پا روجه که و بیه حرام دی.
جگره خو پا هر وقت که نرواد. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کړي.
دا او نور موضوعات په دې خبری مجله کې له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوت. د دغه وزارت ویاند صبغت احمدی نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو موضوع پر ایران د امریکا له بندیزونو سره هیڅ تړاو نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په وروستیو کې ویلي دي چې ایران به د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې ممکن له افغان کډوالو وغواړي چې له دې هېواد وووسی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران له دولت غواړي چې له افغان کډوالو سره د کډوال په سیر چلند وکړي. دغه وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو له کبله غبرګون ښیي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی په دې وروستیو کې ویلي چې تهران ممکن د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې له افغان کډوالو وغواړي چې له ایران نه ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو پر ایران د امریکا بندیزونه دوه جلا موضوعګانې دي او د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې له کډوالو سره باید سیاسي چلند ونه شي.
ما با جمهوری اسلامی ایران روابط نیک داریم.
د وویل موږ د ایران له اسلامي جمهوریت سره نیکې اړیکې لرو. هیله من یو چې له افغان کډوالو سره د کډوال په توګه چلند وشي. دغه مسأله له بندیزونو سره تړاو نه لري بلکه توپیر لري. موږ د اډمن یو چې د ایران دولت له دغه مسئلې سره مسؤلانه چلند وکړي. د ایران رسمي خبرونه ایرنا د ایران د بهرنوي چارو د وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړی چې ایران اوس مهال د 3 میلیونو افغان کډوالو کوربه دی چې 2 میلیونو ته د کار اسانتیاوی برابرې دي او په کال کې له 3 نه تر 15 میلیارد یورو پورې له ایران نه وباسي. عراقچی دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو کې 2,18,000 زده کوونکي او په پوهنتونونو کې 23,000 محصلان په وړیا توګه درس وایي چې د عراقچی په خبره دا د ایران په زیان تمامیږي. عراقچی دا هم ویلي که بندیزونه پرې اثر وکړي او د تیلو پلورل یې صفر شي بیا نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي چې له ایرانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډیر کړي او د راپورونو له مخې د همدغو اقتصادي فشارونو له امله په دې وروستیو کې په زرګونو افغان کډوال په داوطلبانه توګه له ایران نه وځي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر د څرګندونو په ځواب کې غبرګون وښود او ویل چې د افغان مهاجرو مسأله او پر ایران د امریکا د بندیزونو موضوع سره دوی جلا مسألې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په خبرو کې د بشري حقونو موازینو رعایت او احترام د هیواد اساسي شرطونه دي. صلاح الدین ربانی نن پنجشنبه د افغانستان او اروپای اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقونو حکومت ولی او کډوالو په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وویل چې دا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت اساسي کرښې او موارد دي. د دې موضوع په اړه له کابله د رحمت الله افغان راپور واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سولې په خبرو کې د جمهوری نظام د بشري حقونو د ارزښتونو ساتل او د قانون د حکیمیت ځانګړي حدود دي چې له لوړاندې تعین سوي او په دې مواردو مذاکرات نه کیږي. صلاح الدین رباني هم دا شان وویل حکومت د سولې په خبرو کې دغه موارد پیاوړي کوي او د هیواد ستونزه به هغه مهال په دایمي توګه حل سي چې د سولې په خبرو کې د بشري حقونو موازنې ته احترام وسي.
نظام حقوقي جمهوری اسلامي افغانستان
هغه وایي د افغانستان حقوقي نظام په بشري او اسلامي بنیادي ارزښتونو استوار دی. د سولې مذاکرات او ملي روغې جوړې ته د حدود مشخص سوي چې د بشري حقونو د موازنې رعایت ته احترام بنیادي برخه ده. دا په مذاکراتو کې ناراضي او دا د افغانانو د اساسي حقونو د قانون د پلي کېدو او ستونزو د حل لاره ده او د سولې په خبرو کې اساسي موارد او شرطونه دي.
مذاکرات صلح را تشکیل میدهد.
خغلی ربانی د سرګندونې د افغانستان او اروپایي اتحادیې د کاري ډلې د بشري حقونو حکومتولي او کډوالي په اړه په دوهمه جوړه شوې ناسته کې وکړې. صلاح الدین ربانی داسې مهال د سولې په خبرو کې د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په ساتنه ټینګار کوي چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې خپل ځواکونه دې له افغانستان وباسي او دا یې د افغانستان د سولې لپاره د پیل لومړی شرط بللی. له دې سره په خوا کې هر اړخیز زوربند بین الافغاني مذاکرات او دا چې افغان خاوره د بل چا په ضد نه کارول کیږي د قطر د مذاکراتو نورې اجنډا ویدي. خو په دې وروستیو کې داسې اندېښنې راپورته شوي چې د قطر په مذاکراتو کې د بشري حقونو او ښځو په رول باندې بحث نه کیږي. د اروپایي اتحادیې د اسیا پاسیفیک څانګې مرستیالې پاولا پامپولینی په دغه غونډه کې وویل چې د وروستیو څو کلونو لاسته راوړنې نړیوال معیارونو او د بشري حقونو رعایت د امریکا له لوري طالبانو ته لازمې سپارښتنې دي.
In the context of the peace process,
امریکا د سولې په مذاکراتو کې وړاندیزونه او سپارښتنې ورکړي چې باید لاسته راوړنې نړیوال معیارونه او بشري حقونه وساتل شي. په تیرو څو کلونو کې مو څه چې ترلاسه کړي باید له لاسه یې ورنکړو او زموږ ټینګار هم په همدې ده.
د دې ټولو سره په خوا کې تر اوسه هم په لنډ وخت کې د افغان حکومت د سولې په خبرو چندانې باوري نه دی. د افغانستان لومړی میرمنې په یاد ناسته کې دې ټکی ته په اشاره سره وای دا بهیر باید د افغانانو له لوري رهبری سي. بيبي ګل رولاغني له اروپای ټولنې غواړي چې له بل هر وخت زیاتې له دې بهیر سره مرسته وکړي.
Then a successful 3-day ceasefire rekindled.
خغلی غنی د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په خبرو ټینګار کړی. څه ډول چې موږ تیر کال په درې ورځنیو خبرو کې پیدا کړل چې افغانان د سولې غوښتونکي دي. موږ زیاتو پرمختګونو ته اړتیا لرو. په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې همکاري د یو پیاوړي افغانستان لپاره اړینه ده.
میرمن غنی د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتنه اټینګار کوي. په ورته وخت کې اروپایي اتحادیه په دې باور ده چې که ښځې په دې بهیر کې شامل شي، سوله به تلپاتې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل پولیس وایي چې د کاونټر پارت موسسې په دفتر باندې د انتحاري او ډلهیزې حملې په اړه مخکې تر مخکې استخباراتي معلومات نه لرل. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل وایي په دې اړه پلټنه کوي چې آیا د حملې په مخنیوي کې ناغېړي شوې او که نه ده. د دې موضوع په اړه له کابله د فیروزي عزیزي راپور واورئ.
که څه هم هر کال د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول په کابل کې د روژې په میاشت کې د وسلوال مخالفینو حملې زیاتیږي، خو د کابل پولیس وایي چې د چهارشنبې په ورځ په وی بهرنۍ موسسې د حملې په اړه مخکینی استخباراتي اطلاع نه درلوده. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل وایي چې استخباراتي بنسټونو په دې اړه له پولیسو سره هیڅ استخباراتي اطلاعات نه و شریک کړي.
مخته داس یو اطلاع چې په ځانګړي توګه په خیریه موسسو باندې حملې کېږي نه ورا رسېدلې، خو په عام شکل مو داس اطلاع ترلاسه کړي وو چې په دولتي او غیر دولتي تاسیساتو باندې حملې کېږي، خو په ځانګړي توګه د دې موسسې په اړه موږ اطلاعات نه درلودل.
د حملې په اړه د امنیتي بنسټونو بې خبري د امنیتي او استخباراتي بنسټونو ناکامي بلل کېږي. د ولسی جرګې غړی اسد الله شهباز وایي چې په دې اړه د مخکنیو اطلاعاتو نه درلودل د پښتنې وړ مسله ده.
ول زمنګه تاکید او زمنګه موضوع دا ده چې په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه باید صحیح خپل مسؤلیت ادا کړي، ځکه په شته خپل مرکزونو کې چې دوی دا رقم حادثې ترسره شي دا ضعف د امنیتي او د کشفي ارګانو ده.
تیر ورځ د کابل ښار په شهرنو سیمه کې 5 انتحاري حمله کوونکو په کاونټر پارت موسسې حمله وکړه. حمله کوونکو چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وو د دغه موسسې په داخل کې نږدې شپږ ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره وجنګیدل او بالاخره د امنیتي ځواکونو له لوري له منځه یوړل شول. په دغه جګړه کې د کورنیو چارو وزارت د سرپرست ویان نصرت رحیمی په وینا د پولیسو په ګډون نه تنه ووژل شول او تلیر وشنور ټپیان شول. له روژې یوه ورځ وړاندې اتو انتحاري حمله کوونکو د بغلان پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شول او له اویا زیات ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغو حملې مسؤلیت ومانه، خو پوښتنه دا ده چې ولې په روژې میاشت کې د افغانستان په ښارونو کې د طالبان له لوري حملې زیاتیږي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي ناقیدتي دلایلو له مخې دغه ډله هر کال د روژې په میاشت کې خپلې حملې زیاتوي، خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل د دغو حملو د مخنیوي په اړه استخباراتي په ځانګړي ډول پر ملي امنیت نیوکه کوي او وایي چې کشفي او امنیتي بنسټونه باید پروژې میاشت کې خپل احضارات زیات کړي.
کله چې د روژې میاشت پیل سي دغه خلک ځکه چې عقیدتي دي نو په هر قیمت چې وي ځان هدف ته رسوي. دولتي او بهرني ځواکونه باید په دغه میاشت کې په ماهربوي او کشفي ډول خپل لومړي نمبر احضارات ولري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د استخباراتي بنسټونو په ځانګړي ډول د ملي امنیت له عمومي ریاست سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د کابل د پولیسو قمندان وایي دا چې د دغه پیښې د مخنیوي په برخه کې د امنیتي مسؤلینو له لوري ناغېړي شوې کنه په اړه یې څېړنې کیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکو وایي د جګړې دوام د هیواد مهم بنسټونه کمزوري کوي او یوازې افغانان پکې قرباني کیږي. نو لازمه ده چې د جګړې لوري اوربند او سوله وکړي. په عین وخت کې د دغه ولایت دینی عالمانو هم چې د روژې له رسېدو سره سم د جماعتونو له ممبرونو د جګړې په شکیلو خواوو د اوربند غږ کوي او وایي چې پکار ده چې د روژې په میاشت کې جګړه ودرول شي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د روژې په مبارک میاشت کې په هیواد کې د جګړو دوام د کندهار شاریان اندېښمن کړي دي. خلک وایي په جګړه کې ټول د افغانانو وینه تویږي او د جګړو دوام د هیواد مهم بنسټونه ځپي. دوی د روژې په میاشت کې د جګړې له شکیلو دواړو غاړو څخه د سمدستي اوربند او سولې غوښتنه کوي. عثمان برکت او عصمت الله ازادي راډیو ته وویل وسله وال د نور د وینې تویدنې پر ځای د سولې او روغې جوړې سیاست غوره کړي.
چې روژه په اسلام کې ځانګړی ارزښت لري، داسې یو میاشت ده د وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده د افغانستان د یو فرد په حیث چې په روژه کې اوربند اعلان کړي او د وین پیول څخه لاس واخلي. دا اوربند به د سولې لپاره یو بهترین فرصت شي او د سولې پر اوسلو کې به بهترین اقدام وبلي.
روژه مبارکه میاشت ده او په دې مبارکه میاشت کې مو د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو څخه هیله ده چې اوربند اعلان کړي او د وین پیول څخه لاس واخلي.
د هیواد په شمیر سمو کې ورستی تاثیر خوالي د عام خلکو ترڅنګ دنیا لیمان هم خوشنۍ کړي او په هیواد کې د شخړې د سمدستي درې دوه غښتنه کوي. د کندهار د دنیا لیمانو د شورا رئیس مولوی عبید الله فیضانی او مولوی رحیم الله چې د روژې پر رسیدو سره د جماعتونو له منبرونو هم د جګړې په شکیلو غاړو دور بند ځخ کړي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې د درې دوه غښتنه کوي او د بیګونا انسانانو وینې تویول حرام غني.
د روژې په میاش کې هر مسلمان مکلف دی که په کور کې یعنی که څوک روژې پوسوي نو دوی باید د خوراک او د چټک څخه چې دغه د خوله بند یم دغه د الله او لعاب څخه خوله بند وي، دا چې دغه د قتل کوي یا بل یو وژني یا بل مسلمان ته ضرر رسوي، هغه یو ډلې که بله ډلې پر دا دواړه باید دغه د سرکښینې او خپل مابین کې سره ورونه شي. دا په روژه پورې اړه هم اړه نه دي که سره په ټولو وخت کې دا جنګ کول بد ویل حرام دی په روژه کې. به حیران
جګړه خو په هر وخت کې ناروا ده، په هر وخت کې کروژه یې کده روژه څخه مخ کې وي کده روژه څخه ورسته وي جګړه خو نه ده شه. مسلمان باید چې د مسلمان سره جګړه ونه کی. مسلمانان چې دي انما المؤمنون اخوه ان الله تعالی جل شانه هم داسنی یو آیات شریف په قران زم شان کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر خوله باندې مرسته بیان کړی دي چې مسلمانان ټول سره ورونه دي.
د کندهار اوسیدونکو او دینی عالمانو پر داسې محل د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د اوربند غښتنه کوي چې دا محل د کندهار په شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو کې تر بل هر وخت د نامنوي پیښې زیاتې سوي.
بالکل د اسلام نه خلاف کار دی چې څوک د روژې په مبارکه میاشت کې ورور وژنه کوي. دا سایګان زموږ ټول دښمنان دي، یو نه غواړي افغانستان پیشرفت وکړي. روژه مبارکه میاشت ده چې ټول مسلمانان پکې یو کېږي، عبادتونه کوي. اسلام د سولې دین دی.
دا سوچ کنه دا او پر د رمضان کې دا کار چې چا کړی دی او ډیره ګناه ځان باندې نه مننه، ډیر ماشومان زخمیان دي او ډیره مړ دي. دا کار سوچ کنه دا څو ډیره فقیران په دې کې زخمی شوي دي، ډوډۍ پسې وتلی و، نو دا کار بالکل ګناه دی.
اسلام خدا وای سی په روزه کې جنگ جدل دی خپل بالکل آرام ده.
مې درو جدي امن میاش سرکشه شیطانان الله جل جنور ټول تر دي مې موږ آرام وسې کو دی ولس میاش موږ دغه شه مسلمان وسې کو څنګه چې پروژې کوس
مسلمان هم مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخي بل ته خوخي دی خپل مسلمان ورور دی بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي له دې وروسته به د افغانستان صنایع او کرنیز محصولات اروپایي هیوادونو ته د افغانستان په مارک او نښان صادر او ملکیت به یې په دې هیواد پورې اړه ولري. نصیر احمد دوراني په دې اړه نن پنجشنبه د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کرنې له ادارې سره د جی آی یا جغرافیایي نښو پروژې تړون هم لاسلیک کړ. د دې موضوع په باب د فیروزی عزیزي راپور واوري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي جی آی سیستم ته د افغانستان د صنایعو او کرنیزو محصولاتو شاملېدلو سره به هیڅ هیواد ورکړی شي چې د افغانستان توکي نورو هیوادونو ته صادر کړي او مالکیت به یې یوازې د دې هیواد وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی د پنځمې په ورځ په کابل کې د دې پروژې پلي کېدو او ګټو په اړه وویل.
د جی آی د پروسې شروع په افغانستان کې خاصتا د کرنې په سکتور کې د اولین ځل لپاره نن شروع کیږي. دغه پروسه یا دغه ستاندار یا معیار د کرهنې د وزارت بزګرانو او د باغدارانو لپاره او همچنان د تجارت او صنایعو د وزارت په صادراتو کې به یو لوی پرمختګ وي. خو که موږ وکولی شو جی آی سیستم کې موږ دا پروډکټ یا دا تولید موږ راجستر کړی شوالی بیا بل ملک نه صادرولی.
نوموړي وویل جی آی منل شوی نړیوال سیستم دی چې د تولید کوونکو او استفاده کوونکو له حقونو دفاع کوي. دا پروګرام د افغانستان د کرنې او مالدارۍ، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو، او د اروپای اتحادیې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په تخنیکی همکاري او په مالی مرستو د دریو کلونو لپاره پلی کیږي. په لومړي پړاو کې چې یو کل وخت نیسي، د کندهار انار، د پکتیا جلغوزي او د هرات زعفران د افغانستان په مارک او نوم اروپایي هیوادونو ته صادریږي. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمیر صادراتي توکي د جلغوزیو او غالیو ترڅنګ د پاکستان له لوري د هغه هیواد په نوم نړیوال بازار ته صادرېدل چې دې چارې د افغانستان تولیدونکو ته ستره ضربه رسولې وه. د دې غونډې په ترڅ کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیالې مقدسې یورش هم د یادو پروژې پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې دا پروژه به د دې لامل شي چې افغانستان د سوداګرۍ پراختیا او د بازار د ښه والي په برخه کې پرمختګ وکړي. نوموړي وویل چې د جغرافیایي نښو قانون په 2015 کال کې په افغانستان کې د اجرا وړ وګرځېده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو نړیوال سازمان یا FAO استازي راجندرا ایرایل وویل چې دا سیستم په نورو هیوادونو کې پلی کیږي او هغوی خپلې تجربې افغانستان ته انتقالوي.
This is now the time that FAO can bring
اوس مناسب فرصت دی چې موږ هغه تجربې چې نورو هیوادونو کې درلودلې د تاسو سره شریکې کړو. په ځانګړي ډول د جغرافي نښو د سیستم هدف دا دی چې رڼوالی او اړیکې رامنځته کړي او د بېلابېلو برخو د استازو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې مشر نیکولاس تیلر وویل جغرافیایي نښې هغه څه دي چې تصدیق کوي او هر کله چې محصولات په نښه شي د هیوادونو د اقتصاد د پراختیا او د تولیداتو د زیاتوالي لامل ګرځي. د کرنې وزیر نړیوال بازار ته د افغانستان د تولیداتو نه لاسرسی، د تولیداتو نه معیاریتوب او په سمه توګه د دستبندۍ نه کول هغه څه بولي چې نړیوال بازار ته دغه تولیدات لار ونه مومي. نوموړي ټینګار وکړ چې د جغرافیایي نښو سیستم پلی کېدل د کرنې او صنعت په برخه کې یو ډول فشار دی او له مخې یې تولیدونکي اړ دي چې نړیوال معیارونه مراعات او خپل محصولات ستاندرد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
او دا هم د دې خبری مجلې ورستۍ موضوع. د ورزغان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د روژې په مناسبت د فوتسال مسابقې پیل شوې دي. دا سیالۍ د شپې په مخه کې شي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دې سیالیو ته تللی و.
د شپې 12 بجې دی او دا لوبغاړي د ترینکوټ ښار په یو څنډه کې په یو لوبغالي کې په لوب کولو بوخت دي. دوی د یاد لوبغالي په یو څنډه کې په خوانی د ټک ټک دا ماشين چلان کړی او د ځانونو لپاره د لوبغالي په یو کونج کې رونا برابر کړ او لوب وکړ. او سلګونه ځوانان یې هم نندارې د فوټبال فدراسیون مشر مرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال دغه سیالي شل ورځنۍ دي او شپاڼس لوبډلو په کې برخه اخیستې. دی وايي هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او په افغانستان کې د جګړې ښکېل خواو ته پیغام ورکول دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې وربند او سوله وکړي.
مسابقه مو د رمضان جان جام په نامه سره سیالي دایری کړی دی چې شپانس الف بی ګټ چمونه پکښ غډون لري او په سلور ګروپ پکې موران غشت دي او د شپې د لس بجو څخه ورسره شروع کیږي بیا تر یوې نیمې یا دوه بجو پرې دوام لري. او هدف مو د دې لوب څخه د ځوانانو تشویق پر دایمي سولې اوربند باندې تاکید کول او دای پیغام ورکول روزګان ولایت ټول ځوانانو او د کله دواړو غاړو ته چې نور ورزګانیان بل خصوص ټول افغانان سول غاړي هغه خوشي غاړي
لوبغاړي هم خوښ دي چې د لوب کول زمينه ورته برابر شي.
او وس محل خو پټوالر یم او دلته د دروژې او شپنې ټورنمنت پرنسل سو دي د پدراسن د خواجه مرزا دي. نو لومړی بازي زموږ و چې نن اوله ورځ و لومړی بازي نن زموږ و چې د 11 بجې څخه پیل سو تقریبا 30 دقیقې وخت ونی وي. نو وس دوه ما وزي پیل کیژنو سټایل به وک لومړی کو ګورو داسې علي خاص د سولې د هدف لپاره مثلا چې سول راسي او په خاصه توګه کچیر اور بند راسي دا به بخښ شدي خو مګر اصلي کې سولې ته مشتجی او کچیر اور بند راسي نو سول امر تلون کېده. او اوس مهال خو ډیر خوش یو زګه چې داسې ټورنمنت بل چانه جوړ کړی دی. دراوسه پوری داسمنه ټورنمنت کچیر دغه عملی سي دا به ډیر شي.
د لوبغاړو ترڅنګ د دغه لوبو نندارې ته هم سلګونه ځوانان راغلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغلته اوس روانې جګړې په رواني ناروغۍ اخته کړي او غواړي چې له همدې لارې خپل ذهنونو ته تفریح ورکړي او څو شېبې په خوشحالۍ تیرې کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا و د ازادي راډیو خبری مجله. بل خبری مجله هم په څو شیبو کې لرو. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12:15 نیوي او اف ام 3.5 سپه اوري. د ازادي راډیو مطالب د انټرنیټ له لارې هم ترلاسه کولی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته په یاد لرئ، ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org زموږ د ویبپاڼې پته ده. هم مو مطالب لوستلی شئ او هم ازادي راډیو پکې اوریدلی شئ. او دا اوس وروستۍ خبری مجله.